درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادی رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لومړی خبرونه وړاندې کیږي. د کابل د هوایي ډګر د پوځي برخې په لومړي قراول کې د پرونی چاودنې د وشل شویو کسانو شمیر 14 او د ټپیانو 13 ته ورسید. الجزیرې ویلي چې د طالبانو یوې سرچینې هم د مرشوب له ساتې دا تایید کړی ده. پرون د دې چاودنې په نتیجه کې د وشل شویو کسانو شمیر 10 تنه شودل شوی وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي طالبان په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر سر اختلاف لري. د فرانس څلورویشت تلویزیون چینل در راپور لمخې خلیل زاد له واشنگتن څخه د ټلیفون لاري ورته وویل د طالبانو په منځ کې اکثریت د نه حکومتي مؤسسو د شزینه کارکونکو پر کار له باندې سره مخالفت دي. حتی د طالبانو د مشرتابه اکثریت له دې پریکړې سره موافقه نه لري. خلیل زاد چې له طالبانو سره د اتلس میاشتنیو خبرو په پای کې د دوحې موافقه لاسلیک کړه. په 2021 کې خپل ځای ټام وسته وسپاره. خو دی وایي چې لا هم له یو شمېر طالب چارواکو سره په تماس کې دی. فرانس څلورویشت وایي خلیل زاد د هغو کسانو د نومونو له څرګندولو ډډه وکړه چې دی ورسره په تماس کې دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخته په اعتراض غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لاریون والو چې بیلابیل شعارونه یې له ځان سره وړل ویل چې تر هغو طالبانو پر ښځو د نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي نه وي، واشنگتن او نړیواله ټولنه دې له طالب مشرانو سره تعامل ودروي. د لاریون په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور شو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي او ډیپلوماتیکو دفترونو د بندولو او د طالب مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه شوې ده. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پر روستیو څرګندونو خبرګون وشوت. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله خان وړ مورز ویلی و چې د افغانستان په خوره کې د ټي ټي پی پر پناه ځایونو د برید احتمال نه ردوي. خو د طالبانو دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي له اسنادو او شواهدو څرګنده ده چې د ټي ټي پی غړي د پاکستان په خوره کې دی او د ثنا الله خان څرګندونې د دوه هیوادونو شی اړیکې زیانمنوي. د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې هم درز ویل شوی چې افغانستان بیستشتنه نه دی او دوی د خپل خاوري دفاع ته چمتو دي. په ورسوي کې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف بریدونو ته زور ورکړی دی. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې نن سهار د یوې ناچاودېدلې مرمۍ په چاودنه کې درې تنه ټپیان شول. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي دا پیښه هغه مهال وشوه چې څو تنو د ځان د تودولو لپاره خاشو ته اور ورته کړ، خو خبر نه و چې د اور په ځای کې ناچاودېدلې مرمۍ شته. تېره اونۍ هم په هلمند ولایت کې د ماین په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او یوه ښځه ژوبله شوې وه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت رسمن اعلان وکړ چې له روسیې څخه د مایع غاز واردات درولې دي. دې ته ورته اقدام د بالکان د سیمې اکثرو هیوادونو کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل پر اوکراین د ولادیمیر پوتین د حکومت د غیر قانوني جنگ د عوایدو د بندولو لپاره له دغه هیواده د ګاز واردات درولي او له نورو هیوادونو هم د ورته اقدام غوښتنه کوي. بریتانیا تیر کال له روسیې د 3.2 میلیارد ډالرو په ارزښت 15 میلیارد متر مکعب گاز وارد کړی وو. د روسیې گاز پروم شرکت چې د گاز د صادراتو انحصار په کنټرول کې لري وایي چې د تیر کال په 11 میاشتو کې د دوی د گاز صادرات په 40% کم شوي دي. د 2022 کال د وروستي ورځې په وروستي ساعتونو کې د اوکراین پر شارونو د روسیې له حملو یو ورځ وروسته روسی ځواکونو یو وار بیا پر خپل گاونډي هیواد د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې انتحاري بی پیلوټ الوتکو د اوکراین پر بیلابیلو سیمو بریدونه کړي، خو اوکراینی ځواکونو ټولې بی پیلوټ الوتکې ویشتي او غورځولې دي. اوکراینی چارواکو د دغو حملو د مرشوب لپاره څه نه دی ویلي. زموږ غږ له آزادي رادیو اوري. یو شپیر افغانانو د سپینی مانی مخته مظاهره وکړه.
زمانگه غختنه د امریکای حکومت نه داوه چې ترڅو په طالبانو باندې فشار راوړي.
له درونه یو راهیسه کابل ته 40 بلیون ډالری کسوری نه رسیږي. د پاکستان په زندانونو کې سلګونه ماشومان بندیان دي. دا ماشومان نور ټولګي ته نشتلای ځکه چې تمویلون کې مؤسسې د طالبانو د پریکړې په خاطر فعالیت درولې. په پکتیکا کې زلزلې بې کوره کړي خلک وایي.
وړو ماشومان او بچانو هر وخت سینه بغل دي. ډېر وړو ماشومانو د لاسه ورکړو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
شپږ څلور بجې او شپږ دقیقې شوې. یو شمېر افغانانو د سپینې ماڼۍ مخته اعتراض کړی او د طالبانو لخوا یې د نجونو او ښځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو بندیزونه جنسیتي اپارتاید بللی دی. اعتراض کوونکو له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې له دوی سره هر راز تعامل ودروي او د دې ترڅنګ دې پر دوی سخت بندیزونه ولګوي. طالب ویندویانو په دې اړه د اوسنۍ رادیو پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا اعتراض د امریکا په وخت پرون او د افغانستان په وخت بیګاش پشي ودی. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو پلازمینه واشنگتن د سپینې ماڼۍ مخه او افغان معترضین لزګونه افغانان دلته راټول شوي او د افغان جون او خوځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه غندي. د سپینې ماڼۍ مخته راټول شوي او افغان معترضینو له امریکا وغوښتل څو چې طالبانو د نجونو او ښځو په زده کړو او کار لګېدلې بندیزونه نه وي لرې کړي، له هغوی سره د هر ډول تعامل ودروي. یوې معترضې سپوږمۍ اکبرزۍ ازادي راډیو ته وویل:
مونږ غوښتل چې د افغان ښځو او نجونو له طرفه د هغوی لپاره په امریکا کې غږ پورته کړو، ځکه چې په افغانستان کې هغوی ته نه دا زمینه مساعده ده، نه دا فرصت برابر ده، او نه هم واضح خبره ده چې د طالبانو له ویرې دوی کولی شي چې په کومه توګه باندې لازمه ده خپل غږ پورته کړي.
د اعتراض په ځای کې ویبلې معترضې مریم عزیزي خبریالانو ته وویل:
دلته سره غونډ شوي یو څو چې د افغانو مظلومو مېرمنو او جنکیو غږ دنیاوالو ته او په خصوص د متحده ایالاتو لوړپوړو چارواکو ته ورسوو. په دې خاطر څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د افغان مېرمنو او د افغان جنکیو هغه اساسي او یا ډېر لومړني حق چې د زده کړو حق دی هغه اخسر شوی دی، او موږ غواړو چې زر تر زر هڅه کیږي افغان نجونې په خصوص افغان مېرمنې بیرته دغه خپل لومړني حقونو ته لاسرسی پیدا کړي.
د سپینې ماڼۍ مخته د افغان جون او خوځو د حقونو په ملاتړ راوتلیو افغان معترضینو د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان خوځو ملاتړ وکړي. معترضینو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي د طالبانو له مشرانو سره د تر هغه وخته هر ډول اړیکې پریشو چې په افغان جون او خوځو یې لګېدلې ټول بندیزونه او محدودیتونه پای ته نه وي رسولي. پریکړه لیک کې همدا ډول د ټولو طالب مشرانو په سفرونو د بندیز، د دوی د ټولو بهرنیو دفترونو تړل کېدو او په بهر کې د طالب مشرانو د پانګو ته کنګل کېدو غوښتنه شوې. په طالبانو د دې معترضینو د نیوکو په اړه مو ترې وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. په طالبانو وروسته تر دې انتقادونه زیات شول چې په نجونو او ښځو یې پوهنتونونه وتړل او د همدې پریکړې په سبا یې په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار هم بندیز ولګاوه. له دې وړاندې په افغانستان کې دننه هم د طالبانو په ضد بېلابېل لاریونونه او اعتراضونه شوي چې طالبانو پکې له لاریونوالو او معترضینو سره تاوتریخوالی هم کړی. طالبان تورن دي چې لنجون او خوځو سره دوګونه چلند کوي او په بیلابیلو بهانو یې د هغوی په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي.
په واشنگتن کې د افغان جنو د تعلیم او د ښځو د کار په ننګه د امریکا په وخت پرون ناوخته د اعتراض په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د ښځو د حقونو لفعالې او د دغه اعتراض له یوې ګډونوالې حبیبې مرهون سره مرکه کړې. اغلی مرهون وایي:
منګه خپل نوې کال د افغان نجونو لپاره د غوي د حقوقو او د غوي د شرعي حقوقو د اخستو لپاره د امریکای د سپینې ماړې مخ کې په تظاهرات باندې پیل وکړ، زمنګ غوښتنه د امریکای حکومت نه داوه چې ترڅو په طالبانو باندې فشار راوړي. د طالبانو ډلې په افغانستان کې تقریبا تر اوسه پورې دیش فرمانه د ښځو په اړه صادر کړی دي، او همدغه دیش فرمانو کې هر فرمان سره د ښځو حقوق او د هغوی خپل هغه انساني حقوق هغه ورته محدوده کړی دي په هر فرمان کې، او یا یې کاملا د منځه وړی دي. نو زمونږ له د لاریون هدف دا و تر څو د امریکای حکومت نه مونږ وغواړو په طالبانو باندې فشار راوړي، او دا غوی نه د طالبان حکومت نه دا غوښتنه وکړي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، د ښځو په وړاندې کم نظر چې د طالبانو دی هغه تغییر کړي.
نن خو د کال لومړی ورځ وه او په امریکا کې هم عمومي رخصتي وه، نو ستاسو هدف تر ټولېدو دل پر څو تاسو غوښتل خپل پیام څنګه چاته ورسوي او څو وای نړۍ ته؟
بله، و نن عمومي رخصتي وه، نن البته عمومي رخصتي په دې باندې وه چې نوی کال وو، او زمنګ د تظاهراتو پیل د نوي کال نه مونږ هم دې ته پیل کړ چې نن د کال اول ورځ ده، او مونږ به ټول کال په همدغه رقم باندې د امریکای د حکومت د ماڼۍ د سپین ماڼۍ مخته، د نورو حکومتي ماڼیګانو مخته به درېږو، او مونږ به افغان ښځو ته خپل حقوق واړو. دا تاریخ چې مونږ خوښ کړی و دا په یو نوی سمبولیک هم وو، او هم چنان ځینې خلک په دې فکر دي چې کچیرې رخصتي و نو دا په دې معنی چې زمونږ پیام به خلکو ته نه رسیږي. نه، امریکای حکومت کچیرې رخصت هم وي، مونږ خپل غوښتنې په ایمیلونو او په نورو طریقو باندې په کوم اړیکې چې مونږ درلودلې یو بل او بل سره د هغې طریقو باندې چاته چې مونږ غوښتل چې پیام ورسو رسولی دی.
بل یو لوی نیوکه چې دا په افغانستان کې اوس دا ویل کېږي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو د وروستیو کړنو په وړاندې یوازې د اعلامیو او غندنو باندې بسنه کړې ده. ستاسو راتلونکي غوښتنې به څه وي؟ ستاسو تجمعات به چیرته وي؟ او له چا سره به ګوري؟ ستاسو اساسي غوښتنې به د راتلونکي لپاره څه وي تر څو په وضعیت کې واقعي تغییر راولي؟
دا خبره سمه ده چې امریکای حکومت تر اوسه پورې تنه طالبان غندلی دي، او په وړاندې د څه کم څه شی عملي په سترګو ناراضي ظاهر نه مونږ د څه شی نه ګورو چې مونږ وایو چې ولا د امریکای حکومت د افغان ښځو د پاره دغه یو اقدام وکړه. غیر د دې نه چې یو اقدام چې شوی و هغه دا چې رینا امیری په دوحه کې د مذاکراتو په میز کې نه ناستله، هغه یو سمبولیک ډیپلوماتیک عمل چې دوی وکړه. زمونږ تظاهرات به په د کانګرس مخته، د سپین ماڼۍ مخته، او همدارنګه امکان لري د سټیټ ډپارټمنټ مخته هم ادامه ولري، او موږ به تر هغې پورې دغه تظاهرات کوو تر څو چې موږ عمل کې د امریکای د حکومت نه یو څه ووینو. موږ تر اوسه پورې د ښځو دپاره د امریکای حکومت نه هیڅ هم نه دي لیدلی. کوم انتقاد چې خلک په امریکای حکومت لري هماغه انتقادات موږ هم لرو.
د سپینې ماڼۍ مخته د افغانانو د مظاهرې د یوې برخوالې حبیبي مرهون مرکه مو واورېده. دوی له نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول له امریکا غوښتل چې له طالبانو سره هر ډول تعامل ودروي، او د دې ترڅنګ دي پر دوی سخت بندیزونه ولګوي. راپورونه لرو چې وایي له درو اونۍ راسې طالبانو ته د پخوا په څیر 40 میلیون ډالري مرستې نه رسیږي. په دې اړه لږ وروسته راپور لرو.
آزادی رادیو پرلندو چپو،
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
کابو درې اونۍ کېږي چې افغانستان ته د شنو ډالري کڅوړو د رسیدو خبر نه ورکول کېږي. د طالبانو تر واکمنې لاندې د افغانستان بانک هر اونۍ افغانستان ته د بشري مرستو د کڅوړو د رسیدو اعلامیه خبروله، خو د دسمبر له 14 راهیسې په دې اړه څه نه دی ویلي. ګمان دی چې شاهد مرستې د طالبانو لخوا پر ښځو د نویو بندیزونو او د یو شمېر مرستندویو بنسټونو د فعالیتونو له ځنډېدو سره تړاو ولري. نور حال په دې راپور کې.
وروسته لغه چې طالبان د 2020 کال د دوبی په نیمایي کې پر افغانستان واکمن شول او په دغه یواد کې اقتصادي کارکیچ رغمنسته شو. نږدې هر اونۍ شاوخوا 40 میلیون ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسیدلې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هر ځل د پیسو ترلاسه کولو وروسته په خپل رسمي ویب پاڼه او دغه شان په خپل ټویټر اکاونټ کې د 40 میلیون ډالرو د ترلاسه کولو خبر خپراوه. خو د مرستندوی سرچینې په اړه جزئیات نه ورکول. د 2020 کال د دسمبر له 14مې راهیسې د افغانستان بانک لخوا دوی ته د دې پیسو د رسیدو په اړه کوم خبر نه دی خپور شوی. د افغانستان بانک او د طالبانو د حکومت ویاندویانو د نغدو کڅوړو د رسیدو یا نه رسیدو په اړه د ازادي راډیو پرله پسې پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. خو د افغانستان بانک یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل: تاسو کولی شئ تازه معلومات زموږ له ټویټر پاڼې ترلاسه کړئ. هر کله چې د نغدو مرستو بسته افغانستان ته ورسیږي، موږ به یې خپور کړو. د افغانستان بانک په ټویټر پاڼه کې په وروستي ځل د 2020 کال د دسمبر په 14مه نیټه د 40 میلیون ډالرو مرستې د کڅوړو د رسیدو په اړه معلومات خپر شوې دي. د طالبان حکومت په رسمي ډول د دغو نغدي مرستو د ځنډېدو د احتمال په اړه څه نه دي ویلي، خو ګمان دادی چې د دغو اونیزو مرستو احتمالي لغوه یا ځنډېدل د طالبانو لخوا د ښځو په لوړو زده کړو او په غیر دولتي موسسو کې د دوی د کار له بندېدو سره تړاو لري. د طالبان حکومت د 2020 کال د دسمبر په 14مه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د بندیزونو په دوام د 2020 کال د دسمبر په 14مه د طالبان حکومت په افغانستان کې په میشتو کورنیو او بهرنیو نا دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو کار کول هم منع کړل. د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دغه بندیزونه په کور دننه او بهر وغندل شول او یو شمېر نړیوالو بنسټونو او سازمانونو لکه د ماشومانو د ساتنې سازمان پاملرنې، د ناروې د کډوالۍ کمیټې او یو شمېر نورو په دې اړه غبرګونونه وښودل او په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویلي وو چې طالبان باید د نجونو له تعلیمه د بې برخې کولو په اړه خپله پرېکړه بدله کړي، کنه نو د نوموړي په خبره د دوی پرېکړه به ښه پایله ونه لري. د اقتصادي چارو په ازرخش افیزی وایي امریکا ښایي د دې پیسو بندول د طالبانو پر حکومت د فشار د وسیلې په توګه وکاروي.
ایالات متحده امریکا به عنوان مرکز دموکراسي
د امریکا متحده ایالات د دموکراسي د مرکز په توګه کولای شي د ارزښتونو وساتي، د خوځو د حقونو په ګډون، د خوځو د زده کړې حق او یو لړ بشري ارزښتونه چې د بشري حقونو په اعلامیه کې راغلي او همدارنګه په نړیوالو کنوانسیونونو کې افغانستان هغه لاسلیک کړی دي. خدا چې د پیسو کڅوړې بند کړي، ښایي د افغانستان پر اوسني موقت حکومت د فشار د وسیلې په توګه دا کار کړی وي.
یو شمیر کابل خاریان په دې باور دي چې د نړیوالو مرستو احتمالي ځنډول به د خلکو د ژوند شرایط خراب کړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د دغو مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بشری مرستې دغه عمارت ته نه راځي، نه عمارت په لاس کې ورکول کېږي، هغه موسسې دي چې خیریه کارونه کوي د نړیوال لخوا نه تمویلېږي، هغو ته د تمویل پیسې دي چې راځي هغوی ته هم ویل شوي. اقتصاد وزارت ته باید په کال کې یو ځل دوی خپل حساب ورکړي، هغوی دپاره اصول طرزالعمل شته، د هغه له مخې حساب ځینې اخیستل کېږي چې دا پیسې دوی چیرې څرنګه مصرفوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې بختار آژانس خبر ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د مرستو د رسولو د دغې لړۍ له پیل څخه تر اوسه پورې له دغه هېواد سره څه د پاسه 2 میلیارډ ډالر بشري مرستې شوي دي. د راپورونو له مخې دغه نغدي مرستې د افغانستان نړیوال بانک په نوم یو سوداګریز بانک ته ورکول کېدي. د نغدي مرستې د لګولو موضوع تر اوسه ښکاره نه ده، خو هغه څه چې روښانه دي دا دي چې د طالبان حکومت او د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په موخه سلګونه میلیونه ډالر په آزاد بازار کې خرڅ کړي دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پاکستان د سند ایالت په زندانونو کې سلګونه افغان ماشومان بندیان دي. دغه ماشومان له خپل میندو او پلرونو سره او څه هم بیل هغه هیواد له قانوني اسنادو پرته د دوی د کورنۍ د غړیو د سفر له وجې بندیان دي. د دې ماشومانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې هم خبره شوه چې د زندان د میلو ترشه په بد حالت کې لیدل کیږي. زموږ همکار ارسلان مرسلین په پاکستان کې د افغان ماشومانو د بندي کېدو په اړه په تیر جمهوریت نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کمشتر او وین شکر الله مشکور سره خبري کړيدي. شاغلای مشکور په فایل کې وای:
پاکستان هیواد کې افغان ماشومان په داس حال کې بندیان شوی دي چې د ماشومان د حقونو ساتنه د نړۍ په حساسو مسایلو کې راځي، او پاکستان د یونیسف په شمول د کډوالو د نړیوال سازمان او نورو نړیوالو بشردوستانه حقونو پراخ اقتصادي ملاتړ ته ضرورت لري چې تر ډیره کچه د ملاتړ اوس هم لري. د ماشومانو د ملاتړ موضوع د ملګرو ملتونو په لمړیتوبونو کې راځي. د بشري حقوقو په ټولو نړیوالو اسنادو کې په خاص توګه د ماشومانو د حقوقو د نړیوالې اعلامیې او نړیوال کنوانسیون لمخې چې باور لرم پاکستان هم غړیتوب لري، باید ماشومان یا هغه څوک چې له 18 کالو څخه عمر ښکته وي له هر ډول توپیر او تبعیض پرته په کنوانسیون او اعلامیې او نړیوالو اسنادو کې دراغلو ټولو حقوقو څخه برخمن شي. دوهم دا چې ماشومان باید د هر ډول وضعیت پر وړاندې حمایت شي. همدارنګه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه کې د کرامت او ازادۍ حق په رسمیت پیژندل شوی دی.
د ماشومانو د زندانی کولو لپاره اصول او په بند کې د هغوی د ساتنې لپاره شرایط څه دي؟
که احیانا ماشوم کوم تخطی مرتکب کیږي هغه ته د جرم کلمه نشو کارولی. باید په دې مسایلو کې د ماشوم اولیا ګټو ته توجه وشي، نه دا چې هغوی په زندان کې ونه ساتل شي، بلکې د ماشومانو د ساتنې لپاره د اصلاح او تربیت مرکزونه چې زه باور لرم چې د کنوانسیون له مخې د پاکستان هیواد مکلف دی چې دغه ځایونه ولري، ولې متاسفانه افغان ماشومان دوی په زندانونو کې ساتي. که احیانا د کوم تخطی په اثر باندې سزا هم ورکولای کیږي هغه ټیټه کچه ورته په پام کې ونیول شي. د ماشومانو په لاسونو کې د ولچکو وهل، ماشومان په زنځیرونو تړل، للویانو سره یو ځای د هغوی بندي کول او د هغوی د عکسونو خپرول، دا مطلقا او په ښکاره توګه د ماشومانو له حقونو څخه سرغړونه ده.
په بند کې د ماشومانو ساتل به په راتلونکي کې د دوی پر ژوند څه تاثیرات ولري؟
تاثیرات هم دا ده چې ماشومان پروهی لحاظ شکنجه کیږي، د هغوی رشد او انکشاف زیانمن کیږي، عقده یې رالویږي، د مکتب وخت ضایع کیږي، د همزولو په وړاندې د پیغور له امله ماشوم زیان ګوري. چې په دې علت د ماشوم د مشارکت اصل چې دا د نړیوالو کنوانسیونونو یو مهم اصل دی زیانمن کیږي. ماشوم یو افراطي جنگي او انتقام غوښتونکی رالویږي. نو زمون غوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت دې دغه موارد ته جدي توجه وکوي او د خپلو دغه کړنو په وړاندې ځواب ووایي. د ماشومانو د حقوقو نړیواله کمیټه او د شکنجه ضد کمیټه باید د پاکستان د دې کړنو په تړاو چوپ پاتې نشي.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی کمشنر او ویان شکر الله مشکور.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ان آر سی مؤسسه په اوروزګان ولایت کې د ماشومانو کلیوالي ټولګي بند کړی دی. د طالبانو لوري په نا حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز لکبل ان آر سی مؤسسه هم په افغانستان کې خپل فعالیت درولې دي. د دې مؤسسه د فعالیت د دریتو لکبل به شاوخوا 3000 نجونې او هلوکان له لومړنۍ زدکړو محروم شي. د دې کلیوالي ټولګي یو شونکو او زدکونکو دا یو خوشینون کې پریکړه بللې ده. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د پوهې په پار د ډی وی چې د ورزګان ولایت په لور پروتو سیمو کې جګړه ځپلو ماشومان ته د ان ار سی په تخنیکی مرسته او د یونیسف په مالی مرسته بلې سوي وي، اوس د طالبانو له وجې مړې سوي دي. د ماشومان د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ان ار سی یا د ناروی د کډوالو موسسې د تخنیکی مرستې او د یونیسف په مالی مرستې د جوړسیو محلي ټولګي زده کوونکي دي. چوس محل ټول ورځ د غلطه په کلی او کوڅو کې په سپیرو خاورو کې لوبي کوي او د یو بل سره جنگونه کوي. هدایت الله چې 15 کال عمر لري د دغه ماشومان له ډلې دي، د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې لکه څو ورځې راځي پر مخ شوونځي تړل سوي ده. دی وايي د شوونځي تړل کېدو زیات خوشنۍ کړي او د دې په شمول د د کلی ټول ماشومان لز د کړو به برخي سوي دي.
درس وام په دې سنټر کې طالبان څه غوښتنه دغه د چنمر سنټر نه الهک مو راي ده آینده را سم کې مو جوړونه نو د کا زمون مشکل ولان در پښ کوي مو آینده را روشانه کې مو ډیر خوښین سول مو وس د دغه ګرځو بیا کسب بیا کمال ګرځو بای چې سنټر نه الهک مو خپل درس پښ کوي.
د دې کلی نور ماشومان هم د هدایت الله په سیر ورته سرګندونه لري. د دې کلی نور ماشومان چې د محلي ټولګیو زده کوونکي دي د طالبانو غوښتنه کوي چې خپلې پرېکړې دي بیرته واخلي ترسو دوی ته یاد موسسات بیرته خپل شونځي خلاص کړي.
ار پلان چې دا غوښتنه ده چې موږ سبق وایو نور اندار سم کې دا غوښتنه موږ ده د سنتران علاقې موږ سبقان وایو
ای کې پات لا دا غاټ موږ د سنتران علاقې چې بارځ موږ خپل درس زده.
سید احمد ما دا غوښتنه ده چې سنتر رایلکی مور پیر تورسو سبکان شامس کی وای
طالبان سم دا غوښتنه ده چې مور سنترانجر تر رایلکی مور دلی بجلی مرزی کو ساتیرو بازی چرو نو دی خو سنتر مشدی چې پخوا
محلی ټولګي هغلن محل شونځي دی چې پلیرو پروتوسیمو کې د هغه ماشومان لپاره جوړیږي چې د بلابیرو دلایل لمخې لزدکړو به برخي وي. ان ار سی یا د ناروی د کډوالو موسسه په اورزګان ولایت کې څلور سواویا محلي ټولګي لري چې مالی ملاتړ یې د یونیسیف لخوا کیږي او په لسګونو نظره ماشومانو په کښې کې زده کړې کولې. د طالبانو له لورې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله ان ار سی یوه له هغه موسسو څخه و چې سمدستي خپل فعالیتونه په افغانستان کې ودرول او په اورزګان ولایت کې هم دغې موسسې خدمات وړاندې کول. زبیح الله په ترینکوټ کې د ان ار سی په تخنیکي مرسته د جوړ شویو محلي ټولګۍ ښوونکي دي او د ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې د یادو ټولګیو په تړل کېدو سره به په دغه ولایت کې زرګونه ماشومان نالوستې پاتې سي.
دغه اسلامي امارت چې کوم اقدام کړی دی چې نرسي دفتر یې تړلی دي په دې کې دغه د محلي سیمپونه هم دي دغه محلي سیمپونه هم تړل سوي دي چې د ماشومانو په راتلونکي باندې د هغوی پر سوي باندې اغیزه کړې ده. هغې د درسونو څخه پاتې سوي دي. هغوی ټوله ورځ اوس پر ډاګو په مندوو کې ګرځي ځکه چې د دې کورسونه بند دي نسي کولی چې زده کړې وکړي.
له هغه وروسته چې طالبانو په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګولې یوه سروې ښیي چې په افغانستان کې د 150 موسسو 6% چارې درېدلې او یا هم له دې کمې سوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
د پکتیکا د ګیانی زلزله ځپلی وای چې واوري او سخت ساړه د دوی ژوند له ستونزو او خطرونو سره مخامخ کړی دی. د دوی په وینا هغوی په روان ژمي کې په خیمو او کیندل شویو ځایونو کې اوسي چې له امله یې ناروغان شوي او د ماشومانو مړینه پکې ډیره شوې ده.
د پکتیکا د ګیان اوسیدونکي وایي دوی د تیر کال د جون میاشتې له زلزلې وروسته له پرله پسې ناورین او ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په دې موده کې دوی لپاره کورونه نه دي جوړ شوي چې له کبله یې تر اوسه په خیمو او په خپلو لګښتونو جوړ شوو کندو کې استوګ نه لري. دوی زیاتوي د کندو له نم او نامناسبې هوا څخه یې ماشومان د سینه او بغل په ګډون په بېلابېلو بیماریو اخته شوي دي. د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندې د وجه نه زموږ مریضان ډېر زیات شوي دي. وړه ماشومان او بچانو هر وخت سینه بغل دي. ډېر وړه ماشومانو د لاسه ورکړه ډېر په زاور یو ځکه چا وړه ماشومان دي هېڅ علاج طریقه نه کېږي پوه شو ځکه سړه زیات دی کورونا نشته په خومې کې ژوند نه کېږي باید دموږ غږ لوړو محکماتو څخه ورسي.
د ګیان یو بل اوسیدونکی علي مرجهان وایي د دوی سیمه سړه ده او هره ورځ په کې یو یا دوه بیماران ژوند د لاسه ورکوي.
هره ورځ یو بیمار دوه بیمار راځي د سړه د لاسه ژوند ورکوي. نن یوازې نه د سړنه ډېره خرابه شوې وه په خاک ورسده ځکه چې ټول خلک په خیمه کې پروته دي. لرګي ورور هره ورځ کورې ته وري هغه لرګي د دی نه کېږي ځکه چې پاره خیمه کې بېخورۍ لګولې دي د سړه سره مخامخ دي برسک نه شي وتی ووره وشوه وله ډېر زیات ساړه دی موږ سره د ضرور د مرسته وشي.
د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي کندونه ایستلي چې ډېر ساړه دي او وخت تېرول په کې ډېر ګران دي.
د اوري د وژنه ډیر مشکل لرو هر ورځ وادرې وړو ماشومان سره مري دی یخ د وژنه یو زنانه مړه شو کنده مو کړې دی په کنده کې ډیر سخت یخ وی.
زه محراب دین نمې جن دل دا خلک ډیر په تکلیف کې دی په زحمت کې دی ټول کندینه یستل دی کورینه مرینه نشته په خیمه کې شپې تیروي ولې کې ور کې زنانه ټول په تکلیف کې دی کته زه سره کومک شې مې ډیر خوشی.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي د زلزله ځپلو دا ادعا سمنه بولي چې ګواکې دوی سره مرستې نه دي شوي. په پکتیکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مشر مولوي مطیع الله منصور وایي د ژمنیو توکو لپاره زلزله ځپلو ته نغدي مرستې ورکړل شوي او 413 کورنیو ته یې 28 قلمه بېلابېل توکي چې شپږ خوراکي او نور ژمني وسایل وویشلي دي.
او د ګیس ډبې مو په توګه کړی دی. نو دوی کښکه څومره کې هغه بیا جای دی
مګر شي اسباب ته برابر کړی دا کور نو خوش کار بند سس کار شروع شي په حمل کې بیرت کورونه کار ورته ترتیب ده.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د ګیان په څنګډوري ولسوالۍ بیرمل کې هم چې زلزلې ورته ډیر زیان اړولی وو، زلزله سپلو ته 1000 کورونه د یونیسیار، 8 کورونه د ترک خیریه بنسټ، 8 کورونه د آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې، 103 کورونه د ان آر سی یا د ناروې د کډوالو شورا او همدارنګه 15 کورونه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان لخوا جوړ شوي دي. د دوی په وینا د پکتیکا په بیرمل کې تر اوسه 1219 کورونه اوسېدو ته تیار شوي چې نږدې 200 کورونه یې زلزله ځپلو ته ویشل شوي دي.
څلور بجې او 1 دقیقې شوې د هم لنډ خبرونه. د کابل د هوایي ډګر د پوځي برخې په لومړي قراول کې د پرونی چاودنی د وژل شوو کسانو شمیر 1400 د ټپیانو 300 ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای طالبان په نه حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر سر اختلاف لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمیر افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخته لاریون وکړ. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورونی چار وزیر پر رستوی څرګندونو خبرګون وشو او د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د سهار د وی نه چاودیدلې مرمۍ په چاودنې کې 3 تنه ټپیان شول.
د لوبو لمیدانه
ورزش د روختیا او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه او هرکلی درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو ته غوږی او د لوبو له میدانه ورزشی خبرونه اوري. په دې ورځ سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو خبرونه، ریپورتونه او مرکې لرو. په دې خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ راشد خان د شلوریز لوبو لوبډل مشر نومولې.
د کرکټ نړۍ ځلان د ستوري یو افغان تل راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابو د پریکړې په اساس د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو.
د فوټبال د نړۍ افسانوي ستوري پلی ومر د کرکټ نړیواله شورا د 2022 زیږدیز کال غوره لوبغاړو ته جایزې ورکوي. افغانستان ابراهیم زدران نوماندې
او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لوري په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی.
د راشد خان د لوبډل مشرۍ په تړاو ځینې څارونکي وړاندیزونه لري.
راشد خان د کپتانی په تړاو زه باید ووایم چې دا یوه بهترینه پریکړه سوې ده. راشد خان باید د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د درې وړو فارمیټو کپتان واوسیږي
او د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولې په درجه بندۍ کې مخکخه لوبډلې. دا او نور مهم مسایل درته په دې خبرونه کې لرو. زه بختیار ساحل یم. کرکټ بورډ د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په یوه لګل شوې اعلامیه کې راشد خان د افغانستان د شلوریزو لوبو لوبډل مشر اعلان کړی. ویلایمه کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قول لیکل شوی چې راشد خان د نړۍ په کچه پیاوړی لوبغاړی دی او د ډاډمن دی چې ورسپارل شوی مسولیت به په سمه توګه پر مخ وړي. په ویلایمه کې ویل شوی دی چې راشد خان له دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دی چې لوبډل مشري ورته ستر ویاړ او مسولیت دی. په دې تړاو د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مشر عبدالله خان پکتانی ازادي رادیو ته په یو لګر شوی پیغام کې ویلي دي
د کرکټ نړۍ ځلان د ستوري یو افغان تل راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابو د پریکړې په اساس د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو یا بڼې د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو. راشد خان دغه مسولیت له دې وړاندې هم په ډول باندې ترسره کړی او هیله ده چې یو ځل بیا ورسپارل شوی مسولیت د تیر په طلبه باندې لا ډېر ترسره کړي. له شک پرته راتلونکي کلونه د افغانستان کرکټ بورډ لپاره د سیالیو د لوبلړیو له اړخه ډېر مصروف کلونه دي، نو هیله من یم چې د بریاو هغه فیصدي د نوموړي په راتګ سره لا ډېره ښه سي.
د راشد خان د لوبډل مشرۍ په تړاو د کرکټ یو شمیر څارونکي بیلابیل نظریات لري. هغوی په شلوریزو سیالیو کې راشد خان د افغانستان لپاره غوره لوبډل مشر یاد کړی دی، خو دا چې راشد خان ته کوم چیلنجونه او کومې ننګونې پر وړاندې دي په دې خبرونه کې به واوري. بل لور ته کرکټ نړیواله شورا هم دا روانه ونې په خپل فیسبوک پاڼه د 2022 زیږدیز کال د ټولو هغو لوبغاړو نمونه اعلان کړل چې غوره لوبي کړی وي. په دوی کې د ایمرجنګ په کټګوري کې د افغانستان لوري ابراهیم زدران نومول شوی دی. بشپړ ریپورت درته فرید سیال وای.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان پیلیز او توپهونکی ابراهیم زدران د کرکټ نړیوال شورا لوري د ځوان لوبغاړي جایزې ته نومول شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د هر زیږدیز کال په پای کې هغه ځوان لوبغاړي نوموي چې په تیر کال کې د خپل هیواد په استازولۍ خېلو وکړې وي. زدران تیر کال په یوازینیو سیالیو کې 401 دیرش منډې او په شلو ورځو سیالیو کې 200 منډې کړې وي. نوموړي هغه مهال د نړیوالو پام ځان ته راواړوه چې په آسیا جام کې د هند خلاف په سختو شیبو کې 1.5 منډې وکړې او کله چې د سریلانکا خلاف 1.25 منډې وکړې نو په دې سره یې خپل شهرت او حیثیت په کرکټ کې لا ځلاند کړ.
نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښه لوبي وکړم. کوشش زیار میټر وبسلې او د هغې وجه وه چې ما ښه لوبي وکړې. نو اوس د آی سی سي لخوا نه زه نومینیټ شوی یم او ډیر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یوه ډیره غټه خبره ده.
همدارنګه د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې فیسبوک پاڼې د غوره لوبغاړي جایزې لپاره هم 4 لوبغاړي نوماند کړي دي او د هغه لوبغاړي دي چې په 2022 کال کې د کرکټ په ټولو فارمټونو کې ښه ځلیدلي دي. په دې ډله کې پاکستانی لوبډل مشر بابر اعظم، د انګلینډ ټیسټ کپتان بن سټوکس، د زیمبابوې الاونډر لوبغاړی سکندر رضا او د نیوزیلند د ټیسټ لوبو لوبډل مشر چیمی ساوتی شامل دي. د غراس په دې لیست کې د شلوریزو سیالیو د غوره لوبغاړي د جایزې په پار 4 لوبغاړي اعلان کړي دي. په دې نمونو کې د پاکستان محمد رضوان، د هندوستان سوریا کمار یادوف، د زیمبابوې سکندر رضا او د انګلینډ سوان الاونډر سام کرین شامل دي. دا یو ورځنۍ سیالیو د غوره لوبغاړي جایزې ته هم 4 لوبغاړي نومول شوي دي چې د پاکستان بابر اعظم، د استرالیا ادم زیمخا، د زیمبابوې سکندر رضا او د ویسټ انډیز شای هوپ پکې شامل دي. او په ټیسټ کرکټ کې د 2022 کال د غوره لوبغاړي جایزې ته هم 4 لوبغاړي نوماندان او په دې ډله کې د انګلستان 2 لوبغاړي بن سټوکس او جانی بریسټو، د آسترالیا عثمان خواجه او د سویلي افریقا کې ګیسو رباډا شامل دي.
و اموریدل چې د کرکټ نړیواله شورا په پلان کې لري چې په 2022 زیږدیز کال کې غوره لوبغاړو ته جایزې ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپل ټولنیزو پاڼو په یو ویډیو کې د 2022 زیږدیز کال د کړو فعالیتونو لنډیز خپور کړی دی. په دې ویډیو کې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان غږیدلی او ویلي دی چې په دې کال کې لګړو مالی او سفری ستونزو سره سره هم ګڼې لاسترولنې درلودې. هغه په خپلو څرګندونو کې د لاسترولنو په توګه ملي لوبډلې ته د 15 مالی ملاتړ، په عربي متحده اماراتو کې د نړیوال کرکټ کوربتوب، د هوکړې له 2023 کال څخه تر 2022 زیږدیز کاله پورې ملي لوبډلې ته په فیوچر ټور پروګرام کې په 3 واړه فارمټونو کې د 130 لوبو برابرول، له 2 کورنیو کمپنیو سره د مالی ملاتړ ترلاسه کول او په متحده عربي اماراتو کې د مالی ستونزو د حل لپاره د نړیوال بانکي اکاونټ خلاصول یاد کړل. نوموړي دغه راز ویلي دي:
نوې تشکیل یو ګټه دا وه چې د دې په نتیجه کې موږ های پرفارمنس سنټر جوړ کړو، کوم چې د کرکټ بورډ د تخنیکی څانګې اړوند دی. خو دلته د لوبغاړو د روزنې، دوی د علاج لپاره هیڅ داسې کوم سیستم نه و. اوس به کوم کیمپونه چې خارج کې کېدل ډېر زیات مصارف اور باندې راتلل.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
درنو اوریدونکو، تاسو زمغږ له ازادي رادیو څخه اورئ. بیا هم په کرکټ کې تم کیږو. د کرکټ نړیواله شورا د ټیسټ چمپیونشپ په پار د نهو هیوادونو ترمن ټیسټ لیگ سیالۍ پیل کړې دي. تر دې دمه د دې سیالیو د نمرو په جدول کې استرالیا مخکخه ده او لومړی مقام لري. استرالیا د پنځشنبې پورس په دویمه ټیسټ سیالۍ کې هم سویلي افریقا ته ماتې ورکړه چې 12 نمرې ترلاسه کړې او په دې سره د نمرو سلنه 88.15 وته ورسېده او په لوبې ته تر نورو لوبډلو ډېر مخکې ده. استرالیا په سویلي افریقا سره یو بل ټیسټ سیالي هم کوي. د ټیسټ اتلولې د نمرو په جدول کې هندستان دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د جدول د سر دوه لوبډلې به په 2023 زیږدیز کال کې د انګلستان په ون لوبغالي کې پیلو وکوي. د یادونه ده چې لومړی پړاو اتلولې نیوزیلند لوبډلې ګټلې وه خو دا ځل پیلو به تل رسیدو پاتې دي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کوربا او نیوزیلند ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه مساوي پای ته رسیدلې ده. په دې لوبه کې د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم او آغا سلمان سلیزی ووهلې. په ټیسټ کرکټ کې بیا دا د آغا سلمان لپاره لومړنۍ سلیزه وه او د نیوزیلند لپاره بیا پخوانی لوبډل مشر کین ویلیامسن غبرګه سلیزه ووهله او ورسره ټام لیتم هم سلیزه جوړه کړې ده. په توپ اچونکو کې د پاکستان ورو توپ اچونکي ابرار احمد په دوو پاړیو کې شپږ او د نیوزیلند ورو توپ اچونکي ایش سودی بیا په دوو پاړیو کې اته لوبغاړي سوځولې دي. د دوی دویم لوبه به د جنوري په دویمه نیټه پیل شي.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19 دوويشت سلرويشت او 25 مترو باندې واوري.
اوس د فوټبال لنډه څخه
او د فوټبال لنډه په یو تازه خبر کې راغلي دي چې کریستیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. دغه تړون به تر 2025 زیږدیز کاله پورې وي. د دې تړون له مخې به النصر لوبډله هر کال کریستیانو رونالډو ته تر 214 میلیونو ډالرو پورې ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی دی چې په دومره پیسو ورسره قرارداد کوي.
د فوټبال د نړۍ برازیلې وتل ستورې ارسن ارانتس چې په پیلې مشهورو د پنځشنبې په ورځ د دسمبر په 9مه د 20 کلونو په عمر ومړ. د پیلې لور اکیلی نسمنټو په خپل انستګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینې اعلان کړ او لیکلي دي چې موږ له تاسو سره ډېر مینه لرو، آرام اوسئ. د پیلې په مړینه د لوبیز نړۍ اکثره لوبغاړي خپه شوي دي. په دې رپورت کې مو درته د پیلې د کارنامو او د هغه په مړینه د نورو لوبو د لوبغاړو څرګندونې راخستې دي. اکرام الله اکرام رپورت لري.
د فوټبال مشهور برازیلی ستوري پیلی ومړ. هغه د سرطان د ناروغۍ نه کړېدا او د تیرې پنځشنبې په ورځ د 20 کلونو په عمر لدې نړۍ وکوچی. پیلی یوازینی فوټبالر و چې درې ځلې د فوټبال نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. هغه په شلمه پیړۍ کې د فوټبال ډیر مشهور ستوری و او په 1999 کال د پیړۍ د غوره فوټبالر جایزې ته هم نومول شوی و. پیلی چې کله د 14 کلونو و چې د برازیل ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړه. نوموړي په 1958، 1962 او 1970 کلونو کې د فوټبال په نړیوالو جامونو کې ګډون درلود او دا درې جامونه برازیل وګټل. د نوموړي تر مړینې وروسته د سپورت د نړۍ بېلابېلو ستورو هم د هغه په مرګ خواخوږي ښودلې او هغه یې د فوټبال په نړۍ کې د نه هېرېدونکي ستوري په توګه یاد کړی دی. د برازیل لوبډلې اوسنی ستوري لوبغاړي نیمار په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې تر پیلي وړاندې فوټبال یوازې ورزش و خو هغه فوټبال په سرګرمۍ او هنر بدل کړ. د پرتګال ملي لوبډلې لوبغاړي رونالډو هم د پیلي په مړینه ژور خفګان ښودلې او ویلي دي چې هغه د میلیونونو خلکو لپاره نه یوازې دا چې پرون او نن یو الهام و بلکې په راتلونکي کې به هم وي. هسپانوي ټینس ستوري رافیل نادال بیا په خپل بیان کې ځان بدبخته ښودلې چې د پیلي لوبې نه دي ننداره کړې او زیاته کړې ده چې هر وخت ورته دا خوونه شوي چې پیلي د فوټبال د نړۍ پاچا و. هندي کرکټر او افسانوي ستوري سچن تندولکر د پیلي مړینه د ټولي لوبیزې نړۍ لپاره ځایي بللې او ویلي دي چې د هغه میراث به تل ژوندی وي. د برازیل د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي په 12 کې په 1450 لوبو کې 2001 ګولونه ووهل چې نړیوال ریکارډ جوړ کړ او نوم یې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې ثبت شو.
د فوټبال په تړاو درته یو بل خبر هم لرو. د انګلستان د فوټبال لیگ سیالۍ تر 24 زن وروسته بیا پیل شوې. دغه سیالۍ د فوټبال نړیوال جام لپاره ځنډې دلې وي. د فوټبال د نړۍ په دې ستر لیگ کې د ټول انګلستان په کچه شل لوبډلې سره سیالي کوي چې اوس مهال ارسنال لوبډله تر نورو مخکښه ده. مانچستر سیټي او نیوکاسل په ترتیب سره په دویم او دریم مقام کې دي. د دې لیگ د څو پړاوونو اتله لوبډله چلسی تر دې دمه په اتم مقام کې ځای لري او لیورپول تر مانچستر یونایټیډ وروسته او شپږم ځای لري. د یادونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وي. تاسو د خبرونه په فایل کې ووریدل چې راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په خوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی بیا دا چاره د افغانستان کرکټ لپاره ډیره خارځي. هغه وړاندې داسې وایي:
راشد خان د کپتانی په تړاو زه باید ووایم چې دا یوه بهترینه پریکړه شوې ده. راشد خان باید د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د درې وړو فارمیټو کپتان ووسیږي. هغه کې دا وړتیا سته چې خپل لوبډله ډیره مخ په وړاندې بوزي. چون په دومره مصروفیتو سره سره هم راشد خان یوه لوبه هم د افغانستان نه ده مس کړې او پوره کمیټمنټ یې کولای دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ته، افغانستان کرکټ بورډ ته. نو که چېرته افغانستان غواړي نړیوال جامونه وګټي یا نړیوال جام کې یو غټ مقام ته ځان ورسوي، نو راشد خان ته باید کپتانی وسپاري. چون هغه په دې وخت کې نه تنها یو ډېر ښه کرکټر ده، بلکې یو ښه لیډر هم ده او په کرکټ باندې یو پوه او ځیرک لوبغاړی ده.
همدارنګه د افغانستان د ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړی دولت خان احمد زی بیا په دې اند دی: کراشد زینو مهمو کارونو ته په وخت پاملرنه وکړي نو افغانستان به ډیر ژر په شلوریز کرکټ کې په آسیا جام او یا هم شلوریز نړیوال جام کې یو خامخا ګټي.
ټی 20 کرکټ ټیم سی ماډرن ایرا ته رسو. اول به موږ 15 پراپر ټی 20 بیټسمینان ساتو او دوم سی دا وکټ کیپر سره بیټسمین یې سره برخه د موږ ښه ده. د وکټ کیپر نه علاوه به پراپر 15 بیټسمینان په ټیم کې ساتو، پراپر هغه هم د ټی 20 سپیشلیست. ور سره به یو فاسټ بالینګ آل راونډر ساتو چې هغه واقعي یا په صحیح معنا آل راونډر وي. نو سپن بالینګ د مونږه خدا او فاسټ بالرز به مونږه فاسټ بالینګ آل راونډر نه علاوه دریف دیسی فاسټ بالران ساتو په ټیم کې چې هغه واقعي د ټی 20 د کولو مهارتونه ولري او دې ته باید ډیر ټایم ورکول شي او دا یو ټیم ډیر وخت وچلول شي او دا ټیم باید له هر فارمټ نه بیل یو ځان ته ټیم جوړ شي او د دې مقصد دا اوسېږي چې باید مونږ په ټی 20 کې مخکې تلای شو او دغه ټیم باید ځکه جدا شي چې په ټی 20 کې مونږ د شکاپ د ګټلو یا د ورلد کپ د ګټلو چانس شته. نو په دې باید په دې وجه باندې باید دا ټیم سیدا ځانګړی یو ځان ته وساتل شي.
له تاسو ټولو درنو اوریدونکو زخت ډیره مننه کوم. زمونږ بلا ورزشی خبرونه بلونه په همدې ورځ خپرېږي. ډیره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی راته وازه بیره تنسته نه جوړیږي او دلته خبرو قصه کومه وسه دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پورې خندل امام څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکي، مثبت عمل وکي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي دا راپور تر څنګ لار واپو سره مرکه هم درته لرو، خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا بشي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم وو او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دای وای کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو دومره په ځان بی باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوای کولای.
ول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته ټول را پورې خندل امام څه نشو څه خلې نشو بسله. اخر کې تو شاګردان لړل شکایت وکړو دا ما باندې ډیر بد تاثیر وکړ. بیا لړم غزم پریفو بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ورکړه غزای کې بیا استاذ په خایسي ومنلم. به شاګردان ډیر نه خوشاله درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مېم سه شو درس ورکول مې شي شاګردان راځي مون خپل سی او کور کې مې مشمن باندې پریکټیس کول ان تختم پیدا کړی و خپل تختې باندې لیکچر ورکول مشمن د غسیز د کول د انګلیسي د غسیز میتود باندې لړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یې سبب کورنۍ بولی چې د تشویق پر ځای ډیر کله دته داسې خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلی.
دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږ سره تشویق کړي نه یو یا مثلا کوم څه چې مونږ وختلی دي هغه غته رسېدلی نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا م کورس ویلای مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی زه په ډیر خوشاله کور ته راغلی یم. ټول ته مې لیوالا ما سرټیفیکیټ
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري دوی ډیر وخت یو ډول او تکراری ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
هر څوک دی ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مون رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیدای شي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان پاړه په نورو کې پیدا کړ چې د ډیر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لمړنۍ بنسټ چې د هغه کورنۍ د بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون هم دغسې کا په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي او هغه دې د وهڅول شي چې د راپورته شي خبرې وکړي د خپل اند په آزاد توګه خلکو سره شریک کړي نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې هڅه رسیږي چې د ځان سره څه لري خو نشي کولای ډار او ویره ورسره چې خلکو سره شریک کړي دا په خپل انسان کې د هغه زنجیر دی چې دا باید خپل مات.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتي شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحي ورواجنی. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لرې ووسی چې په ځان د باور ورختموي.
په یو وخت کې زما سره زما د کلی زخړي خپلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه خو ته باندې دوی سره به نه ور جوړه کنه دوی ذهنونو سره په یو ډول ډول داسې کمنټونه راتلل داسې میسیجونه به راتلل چې هغه به زه زورولم او نه به کېدل چې دا غوي سره غدلیلم وایي ځکه چې مجازي فضا او د زمونږ ډیر لري. بیا ما خا دا داو بلل چې ټول ملي کړل پرې مې نه کول چې غزما روحیه کمزوري کی زدي ګران شمیر د مسایل سره مخ شوی يم په کورنۍ کې مثال د مسایل سره مخ شوی يم لکه د فلاني زوی کولای شي تینه شي کولای مګ ما باندې غیز نه ده کړی زکه چې په دې دم چې تراغه کوي شم کغه په یو برخه کې مثال کار کوي شي چې په بل برخه کې تراغه ډیر پیوړی وو
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډیره ژوند هم هماغه سی وي دا نو موري په وینا کې ځوانان غواړي چې ژوند ښه شي باید ځان پاړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډیر کړي
هغه څه چې مونږ فکر کوو هغه زمونږ په کړو وړو کې اثر کوي یعنی که مونږ چیرې وایو چې زه یې نشم کولای خو طبیعي د په کړو وړو کې هغه کوم کار چې هغه ما کوي خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت مونږ له ځان سره تکرار کوو مثبت فکر وکړو یعنی ښه فکر وکړو لکه هغه هر وخت باید مونږ وایو چې زه کولای شم زه وړتیا لرم زه قوت لرم زه فرض مثال نه ناکامېږم د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو دغه مثبت اړخ باید ووایو
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري په ځان د باور نه درلودلو پایلې سوي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي په همدې اړه مو لار واپو په هنمل شرف الدین عظیمی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم استاد یو شمیر ځوانان په خپل ځان باور نه لري عوامل یې څه دی ولې دوی په ځان باور نه لري
اول مورد ما ولید هغه هدف وو ډیری تنکی ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي دویم هم مقایسه ده دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره یا نور ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي درېم توقعات یا غوښتنې دي ډېری ځوانان او تنکی ځوانان له ژوند ډېر څه غواړي ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي څلورم مورد د والدینو د مور او پلار او د کورنۍ پاملرنه ده پنځم مورد د فشار مسله ده لبد امر غوایم چې ډیر ځله د ځوانانو د تنکی ځوانانو مسله د دوی استرسونه دي یعنی د استاد لخوا فشار د ملګرو لخوا فشار د کورنۍ لخوا فشار د ټولنې لخوا فشار د همزولو لخوا فشار په هر چیرته په ډول په ورنه په شکل فشار شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار وضعیت مسله ده دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي وهم هم د ملاتړ نشتون ده معمولا ځوانان تنکی ځوانان او پټول کې انسانان وخت نا وخت لستون سره مخامخ کیږي که په داس شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسرونه کی دوی خپل پر نفس اعتماد پایلي اتم مورد محرومیتونه دي تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او تنکی ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولې راغندل لري نه هم مورد د یو وچ دیکتاتورانه ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتونده هغه دولتونه هغه سیاستونه هغه ټولنې چې وچی دي او مقید دي بسته دي ټولنې په نظر هغه په ټولنې کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد لاسه ورکی
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وی نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي
لګړو بریاو شاته کیږي معمولا قربانی شخصیت پیدا کی یعنی یو ډول ایثارګره او په اسلام هر چیرته دوی کوشش کوي چې خپل حق تیر سي لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي اروي اختلالونه پیدا کوي ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي په خوب کې ستونزې پیدا کوي یو ډول تسلیم یارچته هر برخه کې تسلیمیږي ډیر ځله وابستګي په نورو باندې په کورنۍ په مخالف جنس په لویانو په دیو په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کوي یو ډول بی باوره او ستونزمند ژوند لري له بعد مرغه که موږ وکولای شو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکی ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای شي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو
مننه استاد وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان په خپل نفس باور پیدا کړي
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل براندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم ناتانیل براندن وایي چې
یو ځوان خپل ژوند او شارانه کی ک یو ځوان خپل ځانو منی ک یو ځوان خپل مسولیتونو منی ک یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطی ووسی ک یو ځوان خپل ژوند مخیس کی ک یو ځوان وکولای شي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټول چارې منسجم کی د کولای شي په خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس پر خپل بزان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده د ځان منل دی مسؤلیت منل دی قاطعیت یا غوڅتوب ده موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوای سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.